اوریدونکو د ازادي رادیو نننۍ مخمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبرونه کې خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونه کې به واورئ چې افغان حکومت د امریکا د استخباراتو هغه څیړنه رد کړې ده چې وایي د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، او د ولسي جرګې د غړي هما سلطاني لخوا د یو پولیس افسر وهل او ښکنځل او نور موضوعات به هم په دې خپرونه کې وڅېړو. خو لومړی ستاسو پام د دې ساعت د خبري سرویس اورېدو ته راګرځوم چې صالح محمد صالح برابر کړی.
د بګرام زندان څخه شپږ سوه پنځوس تنه بندیان په تېرو نهه میاشتو کې خوشي شوي. د کابینې هغو پنځو وزیرانو چې تېره اونۍ یې له ولسي جرګې د اعتماد رایې ترلاسه کړې، نن د ولسمشر حمید کرزي په وړاندې لوړه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دوو بمي بریدونو وروسته په ټول هیواد کې د شدیدو امنیتي تدابیرو امر وکړ. د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څیړنې کمیټه وایي چې د شاوخوا نهه میاشتو څیړنو په نتیجه کې شپږ سوه پنځوس تنه زندانیان له دې محبس څخه خوشې کړي. د دې کمیټې غړي عبدالشکور دادراس نن خبریالانو ته وویل چې د خوشې شویو کسانو د جرم په اړه کافي شواهد موجود نه و. د کابینې هغو پنځو وزیرانو چې تېره اونۍ له ولسي جرګې څخه د اعتماد رایې ترلاسه کړې، نن د ولسمشر حمید کرزي په وړاندې د وفادارۍ لوړه وکړه. په دې کې د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد مقبل، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر دین محمد مبارز راشدي، د اوبو او انرژي وزیر محمد عارف نورزی، د قانونو او پټرولیم وزیر محمد اکبر بارکزی او د سوداګرۍ وزیر شاکر کارګر شامل دي. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نی وایي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی لس فیصده زیات شوی دی. د دې ادارې د رسنیو د څار مسؤل صدیق الله توحیدی په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. تیر کال نه شپېته مورده ثبت شوي وه، سږ کال شپږ اویا مورده د تاوتریخوالی شته. یعنې موږ سږ کال د تیر کال په پرتله د تاوتریخوالی ډېر ارقام درلودل. د ازادي راډیو ده د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون وایي هیڅ رسنۍ حق نه لري د کاندیدانو د کمپاینونو نه مخکې د هغوی فعالیتونه یا هم د دې کاندیدانو په اړه سرویګانې خپرې کړي. د دې کمیسیون مسؤلینو نن په کابل کې یو لایحه وړاندې کړه چې پکې د انتخاباتو اړوند د رسنیو پر فعالیتونو محدودیتونه وضع کوي. د فراه په قلعه ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنې کې د سړک جوړونې د یو شرکت دوه کارکوونکي ووژل شول. د والي ویان عبدالرحمن ژوندي ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار هغه وخت وسوه چې کارګرانو پر یوه سړک کار کاوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ټول هیواد کې د شدیدو امنیتي تدابیرو امر وکړ. د امر وروسته تر غور کول کېږي چې د روسیې په جنوبي ښار ولګاګراد کې پرون او نن دوه مشکوکو ځنوژونکو بریدونو تر دې شو زیات کسان ووژل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د موټرو تلاشي به زیاته او د ګڼې ګوڼې ځایونو دغه راز د ترانسپورټ ساحو ته به خاصه توجه وسي. نن په یوه برقي بس کې چاودنې څوارلس کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. پرون بیا د ولګاګراد د ریل ګاډو په عمومي تمځای کې ظاهرا په یوه ځنوژونکي برید کې ولس کسان ووژل شول. د روسیې د شمالي قفقاز په ناکراره سیمه کې امنیتي قواوې او پولیس وایي چې ګڼ مشکوک سختریزې وسلوالي په څو پیښو کې وژلي دي. چارواکي وایي چې دوه وسلوالي تېره شپه د داغستان په خاساو یورت کې وروسته تر هغه وژل چې پر پولیسو یې ډزې وکړې. تر دې مخکې یوه نامعلوم سړی پرون د مخچکلا خاساو یورت پر لویه لاره د یوه سماوار مشر په ډزو وژه. دغه راز په نفتي کومس کې د پولیسو چارواکي وایي چې دوه کسان وروسته تر هغه وژل چې نن یې پر پولیسو په کور کې جوړې شوې بمي وسلې غزار کړې. هلته په چیګم ښار کې هم پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې د دریو مشکوکو سختریزو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکړی. په پاکستان کې د ناامنیو په پیښو کې پنځه کسان وژل شوي چې دوه یې ماشومان دي. نن په راولپنډۍ کې د یو برید له کبله دوه پولیس افسران وژل شول او بل ټپي سو. دغه راز په چارسده کې تر یوه کور د باندې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شول. د سیمې د پولیسو مشر حسن خان وویل چې وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. د ایران او د شپږو قدرتونو د متخصصانو ترمنځ دریم پړاو اټومي خبرې نن په جنیوا کې پیل شوې. د دغو خبرو هدف پر اټومي مسأله د تیرې میاشتې د موافقې عملي کېدو ته د لارو چارو پیدا کول دي. تهران د نومبر پر څلورویشتمه موافقه وکړه چې د شپږو میاشتو لپاره به د خپل لانجمن اټومي پروګرام یوه برخه ځنډوي. په بدل کې به تر هغو چې یوه اوږدمهالې موافقې ته رسیږي پر دغه هیواد به نړیوال بندیزونه یو څه نرمیږي. د ایران مهر خبری آژانس پرون د دې هوا د اټومي مرکچی عباس رقچی خبری راخستی چې ویلی دی هیله مند دی دغه موافقه به په یوه میاشت کې د ننه عملی سي. عراقچی دا هم ویلی چې دغه خبرې ورو روانې دي، ځکه د موافقې د ځینو برخو د تفسیر په برخه کې ناسم پوهاوی شته.
ازادي راډیو اورې چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونې په دوام کې و باورې چې افغان حکومت د امریکا د استخباراتو هغه څېړنه رد کړې ده چې وایي د تیرو څو کلونو لاسترولنې له ګواښ سره مخامخ دي. یو دولتي پلاوی چې د بندیانو د شرایطو د څېړنې لپاره په ګرام زندان ته استول شوی و وایي د دې زندان اکثریت بندیان بې ګناه دي. د لوګر د لیسو فارغانو نن په یو مظاهره کې سین ته د خپلو ازموینو د پانو د اچولو په خاطر د کانکور د پلاوی د مشر محاکمه وغوښته.
سبای باید محکمه کی ټول لوګریان دي توهین کړی دی. د لوګر د خویندو ورونو ټول اکسولې په خندق کې چولی مردار نالوی کې چولی دي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د غړي هما سلطانی لخوا د پولیسو د وهلو مسله به د پارلماني چارو وزارت لارې په جدیت سره تعقیب کړي. په نړیوالو مسایلو کې د روسیې په جنوبی ښار والګاګراد کې د تیرو دوه ورځو د چودنو په اړه وروستای حال درکو او د دوی تر سره وسی. د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان جمهوری ریاست د هیواد د وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتي ادارې وروستۍ تحلیلي څېړنه رد کړې ده. د ولسمشر حامد کرزي وایاند ایمل فیضی نن ازادي راډیو ته وویل که دا تحلیلونه وسلوالو طالبانو ته د افغانستان د خاورې د یوې برخې د سپارلو د طرحې جز وي، هیڅ کله به بریالي نشي. د امریکا ملي استخباراتي ادارې په یو تازه راپور کې اټکل کړی چې په افغانستان کې به د وروستیو دریو کلونو بریاوې تر 2019 میلادي کاله لمینځه ولاړې شي. د نسیم شفق په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د وضعیت په اړه د متحده ایالاتو د ملي استخباراتي ادارې د یو تحلیل خپرول د دې هیواد د جمهوری ریاست توند غبرګون وپاراوه. د افغانستان جمهوری ریاست چنګار کوي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې او یا د متحده ایالاتو د ټولو استخباراتي ادارو لخوا د دې هیواد د حالاتو په اړه د تازه تحلیل خپرول به اساس دي او په ټینګه ردوي. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی د دوشنبه په مازیګر ازادي راډیو ته وویل ک چیرې د دې سیړنو خپرول طالبانو ته د افغانستان د خاورې د یوې برخې د سپارلو توطئوي، نو هیڅ کله به بریالی نشي. د خغلی فیضی په خبره کې چیرې دا ډول تحلیلونه سم وګڼل شي، نتیجه به دا وي چې که په افغانستان کې د امریکا پایګاوي وي یا نه، په دې هیواد کې به تاوتریخوالی او ګډوډي دوام ولري. د ولسمشر کرزی ویان ټینګار کوي چې افغانستان ته د وسلوالو طالبانو بیا راتګ یوازې د سیاسي پروسې او سولې له لارې امکان لري. ایمل فیضی د غراز وایي چې هیڅ کله به له بهر نه د طالبانو مهندسي شوی راتګ او هغوی ته د افغانستان د خاورې د یوې برخې د سپارلو اجازه ورنکړی شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو سیډونکی حاجی سید داود وایي چې امریکا او ولسمشر کرزی سره بې باوره شوي او پر یو بل تورونه لګوي.
د امریکانو د کاریز صاحب ترمنځ بې باوري دی حتی رسېدلې ده چې کاریز صاحب د هغوی نه د یو ډول احترام توقع کوي او هغوی هم داسې فکر کوي چې موږ افغانان او د افغانستان دولت په تېره بیا کاریز صاحب د دې نه مننه وکړي او دغه شخصي مسایل یا هغه مشکلات چې اوس د امریکې او د افغانستان ترمنځ را پیدا شوي دي دغه ته یو د حل لاره را پیدا شي.
د ولسمشر کرزی د ویان د سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې د یوې څېړنې له مخې ویلي چې تر 2019 میلادي کال پورې به د افغانستان درې کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي. په عین حال کې د بریتانیا لوی درستیز هم په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي وسلوال طالبان په دې هیواد کې ځینې سیمې بیرته ونیسي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر کرزی او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه ناندرۍ لا هم روانې دي او ښاغلي کرزی د دې سند د لاسلیک کولو لپاره پر خپلو شرطونو ټینګار کړی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څیړنې لپاره موظفه کمیټه وایي چې په روان لمریز کال کې له دې زندان څخه باندې 600 بندیان خوشی شوي دي. د دې کمیټې یو غړی عبدالشکور دادرس نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی څیړنې ښیي چې په دې زندان کې اکثره بندیان بې ګناه دي او په ناحقه ساتل شوي. دادرس څرګنده کړه چې په تیرو 9 میاشتو کې د بګرام زندان د څه باندې 950 بندیانو دوسیې څیړل شوي او دا بهیر دوام لري. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څیړلو کمیټې غړي عبدالشکور دادرس وویل د دې زندان اکثره بندیان له 100 کالو راهیسې له کره شواهدو پرته په ناحقه په زندان کې پراته وو.
کمیټه د هیواد نافذو قوانینو ته په کتو سره توانېدلې چې د 204 زندانیانو د برخلیک په حق له تصمیم ونیسي، چې په نتیجه کې 650 زندانیان آزاد شول. د دوی د ازادیدو تصمیم نیول شوی، مسؤولو ادارو ته رسمي اطلاع ورکړل شوی چې جرم نه دی واقع شوی، د افغانستان قوانین نه دی مراعت شوی او حتی په دې حق له زندانیانو آگاهی هم نه لرله.
خاغلی دادرس وویل د پاتې 114 بندیانو دوسیې چې 100 تنه بهرنیان هم پکې شامل دي د لاس یړلو په مقصد عدلي ورګانونو ته سپارلې دي. له امریکایي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د بګرام زندان د سپارلو پروسه د 1390 لمریز کال د هود په میاشت کې پیل او د روان کال په لومړیو کې پای ته ورسېده. د دې کمیټې د مسؤلینو څېړنې ښیي چې اکثرو بندیانو مدافع وکیلان نه لرل او د بندي کېدو مدارک د افغانستان د قوانینو سره سم نه وو. ښاغلی دادرس وویل چې د امریکایانو لخوا د دې زندان ډیر بندیان د وسلوالو مخالفانو د خطرناکو قومندانانو په توګه پیژندل شوی وو.
ټول خلک چې مو بررسی کړل په حق لیکل شوی وو چې د طالبانو یا د حزب اسلامي قومندان دی او ډیر خطرناک خلک دي. دا مقتضیات ارزښت نه لري، بلکې مهمه دا ده چې ادعا څه ده. په دې حق له باید مدارک موجود وي.
دا درس دا هم ویل نه هدیر بندیان چې امریکایانو خطرناک په ګوته کړی وو، دوی ورسره مرکې کړي او معلومه شوی چې اکثرو یې حقوقي دعوی لرلې خو بندیان شوي دي. په خاطر دې مسؤلینو ویلي وو چې په دې زندان کې شاوخوا 2500 کسان بندیان دي. د دې کمیټې مسؤلین وایي چې په دې تصمیم کې د هغو بندیانو خوشی کېدل شامل نه دي چې څوک یې وژلې او یا یې ورانکاري او تروریستي اعمال ترسره کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څیړنې موظفه کمیټه وایي د بګرام زندان اکثریت بندیان بې ګناه دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي چې په بګرام زندان سربیره د هیواد په ځینو نورو زندانونو کې هم ګڼ شمېر خلک په ناحقه بندیان شوي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال له نسیم شفق سره په مرکه کې په دې اړه خپل نظر څرګند کړ.
د دوی نظرونه منګه هم تاییدوو چې هر څوک نیول کیږي په یو تور باندې حق لري چې هغه یو عدالتانه محکمې ته او یو د قانون پر وړاندې کې هغه ټول هغه حقوق چې د تور کړ شوی دی هغه ته لاسرسي ولري. په هغه ټاکلې موده کې چې قانون ته یې نه کړی دا هغه باید یا محکوم شي او کوم که بی ګناوی هغه باید خوشی شي. نه باید د دغه سی یو بی سرنوشتي په حالت کې هغه په داس یو ځای کې اوسېږي چې دغه ټول بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوی وي او ټول قانوني حقوقونه تر پښو لاندې شوی وي. موږ صرف قانون په لیکل غواړو کې
اوس دوی چې دا کمیټه چې وایي چې دوی بی ګنا ساتل شوی دي دومره وخت کې دی سی په دوه باندې کلونه هم تیر شوی وي، نو د بشري حقوقونو نظر استاسو اندېښنه په دې اړه صدا او څه غوښتنه کوي؟
وخت په وخت باندې منګه دا اندېښنه خودلې ده او منګه دا ویلې دي چې هغه څوک چې بی ګنا بند کیږي او پاغه باندې لګې ډیر موده په زندان کې تیریږي هغه حق دی عایده دی حیثیت لري او حق دی جبران دی خساري لري. د افغانستان د اساسي قانون د 15مه ماده په اساس باندې هغه کول شي چې په دغه خلکو باندې په هغه اداراتو باندې چې دوی تینه متضرر شوی پاغه باندې جبران دی خساري داوه وکړي. هغه خلک چې هغه د بشري حقوقو د مدافعینو په صفت باندې دلته راغلي هغه هم دغه سی قوانین تر پولاندې کوي او بشري حقوقونه د خلکو تر پولاندې کوي. په دغه زندانونو کې تر کافي هدا پورې اصلاحات راغلي دي خو موږ دغه اصلاحات کافي نه دي بللي. باید په ټوله معنا کې کاملا اصلاحات رامنځته شي چې یو بندي د ټولو هغه حقوقونو چې هغه ته بشري قوانين ورکړي نړیوال قوانين ورکړي هغه دغه نه برخوردار شي.
بله، نو لال صاحب څه ګومان کوي چې د افغانستان په یو شمېر نورو زندانونو کې پرته له بګرام څخه هم دغه سی بنديان به وي چې دغه دوسیه نه دي سړل سی وي او دوسیه وسړل سی لکه دوی غونډه بې ګناه براوزی؟
بالکل پدې کې شک نشته چې مخکې به منګه دا خبرې کولې چې زندانونو نه به منګه خپل راپورونه خبرول او یا د زندانیانو د حقونو لپاره به منګه आवाज اوچتولو چې په زندانونو کې دغه سپیخ روان دي یا د بشري حقونو تر پولاندې کیږي یا قانوني حقونه د زندانیانو تر پولاندې کیږي نو حکومت به زمون سره وخت وخت باندې په ځنګړي توګه د زندانونو ادارې یا نور مربوطه ادارې به زمون سره لاس په گریوان باندې و دغه زمون نیوکه باغی نه منلې اوس خوشبختانه چې د ولسمشر د خوانه چې دا دوه درې هیاتونه په دې تیر یو کال کې تعین شوي دي واغې زندانونو ته تللي دي هغه څه چې منګه ویلي دي د هغې نه څو چندانه اخوا ته هغې د زندانونو وخیم حالت ولسمشر ته وړاندې کړی و هغه حالت چې په زندانونو کې نن روان دی هغه د منځه لاړ شي
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد په زندانونو کې د بیګونا کسانو د موجودیت په اړه خبرې کولې. د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د غړي هما سلطانی لخوا د یو پولیس وهل ټکول غیر قانوني عمل دی او دوی به یې تعقیب کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ځواکونه په سختو شرایطو کې کار کوي او باید سیاسي مشران یې قربانیو ته احترام وکړي. د یکشنبه په ورځ د ولسی جرګې غړي هما سلطانی په کابل کې یو پولیس سره فزیکي شخړه وکړه او هغه ته یې سپکې سپورې وویلې. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د یکشنبه په ورځ د ولسی جرګې غړي هما سلطانی یو پولیس ته ښکنځلې وکړې او هغه یې وواهه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیس په سختو شرایطو کې فعالیت کوي او باید چې مشران او نور چارواکي د قربانیو احترام وکړي.
د کورنیو چارو وزارت دغه عمل چې د یو وکیل لخوا ترسره شوی پکلکه غندي او مونږ رسمن پارلماني وزارت ته هم یو مکتوب استولی ترڅو دغه مسله هم ملي شورا لخوا پکلکه باندې وڅېړل شي. دا متاسفانه یو غیر قانوني او نادرست عمل دی. متاسفانه مونږ توقع دا ده چې سیاسي مشران د پولیسو نه حمایت وکړي. پولیس ته سپکاوی قانون ته سپکاوی دی.
ښاغلی صدیقي وویل د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات ښیي چې هما سلطانی له پولیس سره عقدایي چلند کوي او وهل شوی پولیس ملامت نه دی. هڅه مو وکړه چې د هما سلطانی او د شریف الله په نوم د وهل شوی پولیس نظر هم راواخلو خو د هما سلطانی په پیدا کېدو بریالي نه شو او پولیس وویل چې د خبرو اجازه نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د ملي شورا غړي امنیتي ځواکونو سره شخړه کوي. له دې وړاندې هم د ملي شورا یو شمېر غړو یا د دوی امنیتي ساتونکو له پولیسو سره شخړې کړي. تیر کال د اقرب په میاشت کې د ولسی جرګې د غړي حاجی ظاهر قدیر امنیتي ساتونکو په وزیر اکبر خان مینه کې یو پولیس وواهه چې وروسته خپل ظاهر قدیر له دې پولیس څخه بخښنه وغوښته. څه باندې شپږ میاشتې وړاندې بیا د ولسی جرګې د بل غړي احمد بهزاد ساتونکو د ترافیکو یو پولیس دومره وواهه چې حتی څو ورځې په روغتون کې بستر وو. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د دې جرګې د غړي هما سلطانی لخوا د پولیس وهل غندي او وایي هیڅ وکیل حق نه لري چې د افغانستان له اتباعو سره ناسم چلند وکړي.
دا په کلک الفاظ وغند او هیڅ وکیل حق نه لري چې د بل اتباع د ملک یا د بل انسان سره خصوصا د پولیسو د امنیتي ارګانو بسونه سره برخورد زشت تعامل ناروا عمل عمل وخی.
د ولسی جرګې غړي وایي کله ناکله پولیس هم له دوی سره ناوړه چلند کوي خو د چارو پوهان وایي چې د هیواد اوسنی ایت دا ایجابوي چې کله ناکله امنیتي ځواکونه له جديت څخه کار واخلي او د ملي شورا غړي باید پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو ته په سپک سترګه ونه ګوري.
خبري مجله اوري.
د لوګر ولایت د لیسو فارغانو د کانکور د نتایجو د باطلولو په اعتراض کې نن یو ځل بیا هم مظاهره وکړه. محکمه مظاهره کوونکو غوښتل چې د دې ولایت د کانکور د ازموینه هغه کسان چې د دې ولایت د کانکور د ازموینه پانی او بوتا چولې دی باید محکمه شي. د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د لوګر ولایت د کانکور ازموینه لغوه شوې او د روانې میاشتې په اوږدو کې به د دې ولایت د ښوونځیو له فارغانو څخه بیا ازموینه واخیستل شي. ناجیه ساپۍ او په دې اړه تفصیل.
په لوګر کې د خوانځیو سلګونو فارغینو د درېمې ورځې لپاره مظاهره وکړه او د هغو کسانو د محکمې غوښتنه وکړه چې د دې ولایت د کانکور د ازموینې پاڼې وبوته شولې. په په لوګر کې دوه تنو مظاهره کوونکو د خپل غوښتنو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
غوښتنه خو همدا ده چې دا سبای باید محکمه شي، ټول لوګریان دې توهین کړی دی. د لوګر د خویندو ورونو ټول عکسونه یې په خندق کې اچولي، مردارو نالیو کې اچولي دي. خو د سبا ورځې لپاره که زموږ غوښتنې ونه منل شي، داتې درد له لاسه ورنه ما وړي،
ما را خاره بند میکنیم او ما به هیڅ ما اجازه نمیتیم که از را عبور کنه تا حق ما را نده به ما.
په لوګر کې د کنکور ازموینه د تیرې پنجشنبه په ورځ په پل عالم کې واخیستل شوه، خو د لوړو زده کړو وزارت د کنکور د کمیټې لخوا تللې پلاوي کابل ته د بیرته راتګ پر مهال د ازموینې پاڼې وبوت اچولې. دې کار د لوګر سیمه ییز چارواکي په ملي شورا کې د دې ولایت استازي د کنکور ګډونوال او د نوموړي ولایت اوسیدونکي سخت په غوسه کړل. په لوګر کې د نن ورځې د مظاهرې ګډونوال چې تر ډېره ځوانانو خبرداری ورکړ که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او دا ځل به په کابل ښار کې مظاهرې وکړي. خو په لوګر کې د کنکور ازموینې د سرونکي پلاوي مشر لطفالله صافي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځلې بیا وبوته د لوګر د کنکور ازموینې د پڼو اچولو دفاع وکړه. په عین حال کې د لوړو زده کړو وزارت ویان عظیم نوربخش هم وایي چې د لوګر د کنکور ازموینې لغوه اعلان شوی او د رواني لمریزې میاشتې په پای کې به د لوګر د 12مو ټولګیو له فارغینو بیا ازموینه واخیستل شي. د لوګر د ښوونځیو فارغین ټینګار کوي چې له دوی څخه د دوهم ځل لپاره د کنکور ازموینه باید په خپل ولایت کې واخیستل شي، له دې پرته د دوی په خبره په ازموینه کې به ګډون ونه کړي. په عین حال کې د لوګر سیمه ییز چارواکي او په ملي شورا کې د دې ولایت استازي وایي اوبو ته د کنکور ازموینې د پاڼو اچول د دې ولایت اوسیدونکو او اسلام ته لوی سپکاوی دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو برخه وایي چې هیڅ یو رسنۍ حق نه لري د انتخاباتي مبارزو او کمپاینونو له رسمي پیل مخکې د کاندیدانو فعالیتونه د خبر راپور او نظر پوښتنې په ډول خپره کړي. د دې کمیسیون چارواکو دا خبره نن په راتلونکو انتخاباتو کې د ټولنیزو رسنیو د فعالیتونو د تنظیم په هدف جوړ شوې غونډې ته وکړي. په دې اړه تفصیل مرزیا احمدزی اوروي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنۍ کمیسیون د افغانستان له ټولو رسنیو څخه وغوښتل چې له ټاکلې وخت نه مخکې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو هغه فعالیتونه خپره نه کړي چې د کمپاین بڼه لري. د دې کمیسیون مرستیال حشمت الله دادفر د دوشنبې په ورځ په راتلونکو انتخاباتو کې د رسنیو د فعالیتونو د تنظیم لایحې د څلورمې ماده یو فقره داسې بیان کړه:
رسانه های همگانی چاپی و برقی دولتی و خصوصی در خلال
طول چاپی دولتی و خصوصی رسانه در جمهوری ریاست در کاندیدانو در نهایی لست را اعلانی دو او در انتخاباتی مبارزو تر پیلی دو مخ که در انتخابات در محلویش لمخه در حق نلری چه خپل انتخاباتی مبارزه او کمپاینونه در خبر راپور مصاحبه عکس و داگریز اعلان او یا در کاندیدانو پتلاو در نظر پختنه چه پی یو دول در خلق پمانس که در حقی مطرح کول دی در خبرولو حق نلری.
فعدیلای هکی لرسانه سخه غوختنه شوی چه پخ په خبرونو کې د کاندیدانو د شخصیت درناوی او لټول کاندیدانو سره یو ډول چلند وکړي. خو د لایحې ځینې برخې د رسنیو او له خبريالانو څخه د ملاتړ ادارې له خبرګون سره مخامخ شوې. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې اجرایوي مرستیال فهیم دشتی وایي چې هیڅ یو اداره حق نه لري چې د کاندیدانو په اړه د نظر پوښتنې مخه ونیسي. نوموړي همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندیز وکړ چې د دغو نظر پوښتنو د مخنیوي په ځای باید په دې اړه یو منظم میکانیزم رامنځته شي.
تاسو پوهیږئ چې د انتخاباتو په تړاو نظر پوښتنې د نړۍ په هر ځای کې تر یو حده مشروعیت لري. د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د انتخاباتو په اړه ځینې بنسټونه نظر پوښتنې کوي او هغه بیا خپروي. خو که چیرې د دې نظر پوښتنو په اړه داسې یو میکانیزم جوړ شي چې د نظر پوښتنو په اړه څار او کنټرول وکړي، نو دا ډیره ښه خبره ده، پر ځای د دې چې کومه نظر پوښتنه رات او یا د خپرېدو حق ورنه کړل شي.
په تېرې یوې میاشتې کې دو غیر دولتي ارګانونو د جمهوري ریاست د کاندیدانو په اړه جلا نظر پوښتنې خپرې کړې چې ځینې کاندیدان یې تر نورو مخکښ بللي وو. خو د جمهوري ریاست د روانو انتخاباتو ځینو کاندیدانو هم د نظر پوښتنې له وخت څخه مخکې او غیر قانوني وبللې. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې خپلواک ادارې د حق لري چې د ځینو کاندیدانو په اړه دا ډول نظر پوښتنې خپرې کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څنګه یا کمیسیون وایي هیڅ یو رسنۍ دا حق نه لري چې د انتخاباتي مبارزو او کمپاینونو له پیل مخکې د کاندیدانو لپاره تبلیغات وکړي. نای یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې سږ کال د 2012 میلادي کال په پرتله له خبریالانو سره د تشدد په پیښو کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې ادارې اجرایوي مشر نن په دې اړه د یو راپور د خپرولو پر مهال اندېښنه څرګنده کړه چې ښایي دا شمېره په راتلونکو کلونو کې نوره هم لوړه شي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي هم دا منی چې له خبریالانو سره تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیریږي. د جمیلې ظریف په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې مسؤلین وایي د دوی څېړنې ښیي چې له خبریالانو سره ډېر تاوتریخوالی د دولتي چارواکو لخوا کیږي. د دې ادارې د رسنیو د څارنې مشر صدیق الله توحیدی د دوشنبې په ورځ د 2013 میلادي کال د رپورټ خپرولو پر مهال وویل چې د 2012 میلادي کال په پرتله سږ کال له خبریالانو سره تاوتریخوالی 10% ډېر شوی دی. توحیدی د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په حق لاندې ښه څرګنده کړه.
چدان دا باندې خنی وردی چې دا رقم تیڅو ویندی نو دروزه پورې هم جګدی هم تاوتری خپل هم قتل او نور ماغه د خوشونت اعمالو چې رابطه خېږي زمون په ان متاسفانه دا تاوتری خپل به دیری کی
هغه وایي کده خبریالانو په وړاندې د تاوتری خپل مخاونې ولشنو په راتلونکي کال کې به د تاوتری خپل اندازه نور هم زیات شي. خو توحیدی په دې اکلا څونه ویل چې له خبریالانو سره د کوم دولتي ادارو لخوا ډیر تاوتریخوالی کیږي. د نایډ رپورت لمخې په 2013 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی شپږ په حساب شوې دي. یو ښځه او دوه نارینه خبریالان وژل شوي، شپږ تنه د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او څلور تیر شنه وهل شوي دي. د نایډ ادارې مسؤلین له افغان حکومت نه غواړي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی مخه ونیسي. دوی د خبریالانو په وړاندې د شته ستونزو د لمنځه وړلو لپاره امنیتی ادارو غواړي چې چا ته اجازه ورنکړي له خبریالانو سره تاوتریخوالی وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤلین هم مني چې له خبریالانو سره ډېر تاوتریخوالی د یو شمېر دولتي چارواکو لخوا کیږي. د نایا په افغانستان کې له رسنیو نه د ملاتړ ادارې مسؤلین هم درز د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت نه غواړي چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون هم زر تر زره چمتو او ملي شورا ته ولیږي. نوی ټینګار کوي چې معلوماتو ته د لاسرسي او د رسنیو د سرغړونې د قوانینو تصویبېدل د خبریالانو لپاره ډیر مهم دي او د هغوی لپاره کاري شرایط خوندي کوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې په والګاګراد ښار کې د نننې چاودنې د تلفاتو شمېره 400 ته لوړه شوه. روسي چارواکي وایي د یو کلن ماشوم په ګډون درویش نور کسان هم ټپیان شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه نور حال راکوي.
نننې چاودنه د روسیې په جنوبی ښار والګاګراد کې په یو برقي بس کې وسوه چې 400 کسان یې ووژل. پرون بیا د والګاګراد د ریلګاډو په عمومي تمځای کې ظاهرا په یو ځنوژن کې برید کې 400 کسان ووژل شول. تر دغه دوه پیښو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ټول هیواد کې د شدیدو امنیتي تدابیرو امر وکړ. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې یو ویان ولادیمیر مارکین په یو اعلامیه کې وویل څېړنې ښیي چې پرونی او نننۍ حملې به په ګډه پلان شوي وي. تر اوسه چا د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی، خو څېړونکي شک لري چې شاید د شمالي قفقاز سختریزه وسلوال به پکې لاس لري. راپورونه وایي د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د روسیې د صدر اعظم مرستیالې ولګا ګولودیتس له یو ټلویزیون سره د نننې چاودنې په اړه خبرې وکړې.
نس اوچن سلوژنه سیتواسیه س ادنیم گرودنم ریبیونکم
دا وی دیو ټپیسیو ماشوم لکبل په سخت وضعیت کې راښکلیو. روغتي ماهران وایي چې دغه ماشوم تقریبا اتمیاشتنه لري. لا نو په هیرو چې مور پلاری څوک دی موږ شک لرو چې دوی به برقی بس کې د 14 په نتیجه کې وجل سی وی. دغه ماشوم ته تر ممکنه حد روغتي سره نه برابر سوي ده. دغه ټپیانو لکبل هم په سخت وضعیت کې راګیریو چې د اکثرو صحی وضعیت نازک دی. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې له مشر الکساندر بورتنیکوف سره بیړنۍ غونډه درلوده. ولګاګراد ښار چې مخکې نوم ستالینګراد وو له سوچي ښار څخه 200 کیلومتره فاصله لري. ټاکل شوی د راتلونکي کال د اولمپیک ژمني مسابقې په همدې ښار کې وسی. په سویس کې د اولمپیک نړیوال کمیټې یو ویان په روسیه کې د وروستیو بمی چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او ډاډ یې ورکړ چې روسیه به وکولی سي د راتلونکي کال د اولمپیک مسابقې امن وساتي. د اولمپیک نړیوال کمیټې یا IOC ویل له بده مرغه چې تروریزم یو نړیواله پدیده ده چې هیڅ سیمه ورڅخه خوندي نه ده. دغه اداره وایي د اولمپیک مسابقو د امن ټینګښت د کوربه هیواد مسؤلیت دی. بې له شکه چې روسي چارواکي کولی سي د دې مسؤلیت تر عهده ووزي.
قدر من اوریدونکو، لدې راپور سره د نننۍ ماښامنۍ خبري مجلې د لومړۍ خبري مجلې پای ته را ورسېدو. یو بل نیم ساعت خبرونه